السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د کاب یهود شپاړسمه د مارچ میاشتې اوومه. د ازادي راډیو د دولو ساعته خپرونو پیل هره ورځ په لومړۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کیږي. دا خبري مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سوي معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو ولسمه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې کاپر د 14 نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لجمنی یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لوی او د اروپا په سطحه یو لوی اټومي بټۍ شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسي د یرغل په لړ کې چې نن 12 ورځ ده روسي ځواکونه نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبری اژانس بیا په دې برید کې د 14 پوځیانو وژل کېدل او د 13 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر نور هم زیات سي، ځکه چې د یو شمیر ټپیانو روغتیايي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریې د پوځیانو پر یو موټر د برید پرون د پالمیرا په دښته کې سوی، که څه هم د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې د برید پړه پر داعش ډلې اچولې، خو داعش تر اوسه په رسمي ډول د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 لدی کال کې د داعش خلافات ماتې خوړلې، خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا د حال اټکل اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریځ د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 11.5. هرات آسمان وریځ او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40.6. کندهار آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 24.1. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 21.1. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 21.2.
د هوا د حال اټکل مول ازادي راډیو واورید. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری مجلې په خبری راپورونو کې خبرو. د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وایي باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوی وسی. په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ځینې بنسټونه وایي چې له طالبانو سره په کتنې کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې.
اقتصادي مسایلو باندې موږ خبرې وکړې. دوهم موضوع وه د موږ د خویندو او مور او ټول د ښځینه حقونو په باره کې.
راپورونه وی یو افغانان اصله کناډایی میرمن ندیمه چې په پتینګړه کاکی مشهوره ده لڅباندې درو یو اونۍ راهیسی له کابل لا درکه ده
تو شي په درنجره کې روان وای د ټوپک داري مان است چې په ټول کې نو سپای خلکو ته د یا داري کو پاره مو پیخې
تکل سوي چې دروسی او اوکراین د استادو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی د اوکراین د صدر اعظم مرستیا لوي
نژال یې موشو کوستاتواته
لپاره مرغه زه باید اعتراف وکړم چې مونږ ونه شو کولای نن بیا د روسي د ګولیو لاندې بشري دهلیز افرانیزو
د خبري مجله تر اونۍ موجوده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته ورزو د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کاناډا د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی ده کاناډا له تیر اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیون ډالر ځنګړي کړي اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وښوده چې باید د ناورین په وخت د یو بل تر څنګ ودرې شو او په کار ده چې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو هغه سیاته کړی چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت شنه دی او خلک روانو کړکیچونو ځپلی دي ښاغلی ساجن ټینګار کړی چې دوی به د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي موسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدان وو اوس مهال له سختې لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندې او اکثر مرستې هم وځندېدې کاناډا ویلې لټر اگست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.5 میلیون ډالر ځنګړي کړي په دې سربېره د 2020 کال په دسمبر کې شپږ 50 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړي ده د اوکراین بشري ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی لکه چې د فبروري په 23مه روسي پر اوکراین یرغل ورور د دغه هیواد لکونه خلک تیښتې ته اړ شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي
ومردل چې د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو کسانو لاسنیوي وسی وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر نیمایي کې پر افغانستان ولکه چینګه کړه بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتنه کړې ده چې ځینو مسایلو ته غاړه کېږدي چې له هغې ډلې د ښځو حقونو ته درناوی او ټولو نجونو ته د تعلیم د زمینې برابرولو مسله شامله ده په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمېر فعالو بنسټونو استازي وایي چې په تیرو دو اونیو کې له طالب چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومتولۍ لپاره هلې ځلې وکړي دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د پیل له ورځې تر ننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نقص تورن دی جزئیات په دې راپور کې
په بهر کې د میشتو افغانانو د دری بنسټونو استادو د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیر دوه اونیو کې یو شمېر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي د ادارې بنسټ مشر سید آغا له طالب چارواکو سره د خپلو لیدونو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبرې وکړې دوهم موضوع و د موږ د خویندو او مور او ټول د ښځینو حقونو په باره کې دریمه برخه د حکومتولۍ او د ښې حکومتولۍ
د ښاغلي سید آغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خزو ته ورکړي اسلامي امارت یې هم باید خزو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو له دې ټولو سره سره یې ښځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خواهی له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هخوا بیا د ښځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي راډیو ته وایي هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویرې او پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو ښځو له حقونو دفاع نشي کولی.
ما په عنوان یک زن افغان و یک دختر
زله هیڅ یوې ټولنې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره جوړې شوې ننګنه کوم. هغه ټولنې او ښځې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو ښځو چې زده کړې کړي او زحمت یې ویستلی له حقونو یې دفاع نشي کولی
و نمیکنه.
طالبان د خپل دویم ځلي واکمنۍ لپاره سره سم تر ننه تر نیوکو لاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نقص کړي. له کار او زده کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او ښځې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي، خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غږونه غلي کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
در راپورونو پر اساس یو افغان الاصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهور ده لڅبان دي درو اونیو راهیسې له کابل لا درکه ده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ندیمه خپلوانو تایید کړي چې هغه له کابل شاره له درکه سوي ده. هخوا دو حقوق فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشې سوي ځینی څرګندونې کړي. صفی الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ندیمه لا درکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه، له ډېر وخت یې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې شلو ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیویي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې پکې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې پتینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمی په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي له څو اونیو راهیسې زنداني دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل مناسب چلند را سره کاو، کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې سطحي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې. طالبانو له بنده یوې بلې تازه خوشې شوې افغان فعالې وحیدی امیری په خپل ټوټر باندې د زندان د مودې او ورسره د شوي چلند په اړه لیکلي. یوه اونۍ وړاندې تر شاوخوا 1200 ورځو زندان وروسته له بنده خلاصه شوه، خو د خپل ځان او نورو ښځو ترخه برخلیک اندېښمنه کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا څانګې د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلي د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یوه ټوکه ده. هغې انتقاد کړی چې طالبان د بشري حقونو او سیاسي فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقونو د څار سازمان د دې خبرو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی ډیوډ آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلې ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات دولسمه ورځ ته داخل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له سپیولا ستانکزینه.
روسیا او اوکراینی مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکیان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شویو سیمو څخه راووځي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربند یې په بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ایرینا ورشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمینې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
له بده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې موږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بې شرمۍ سره په هغه لاره بمباري وکړه چې زموږ بشردوستانه کاروان باید پرې تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمیر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1,000,000 ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بې ځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 23 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې غږ کړی چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید اراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم له روسیې سره د دریم پړاو خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په دې شرط چې خبرې رښتینې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 1700 او 15000 نوي مندل شي.
لا خبرونو ور اخوا
له همکارانو مننه. په دې لاسو دقیقو کې اوري د کابل شهر ولې له خوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برټ کړي.
دا هم وری چې ګڼې شیز وای د شوزو نړیوال ورځ د منځلو لکبله د دې په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
شوز د پاره باید کار پیدا سل که په خوا کم ماشنانو کارونه و د نور کارونه و درسونه و هر شی چې دې پرانت پکښین خپل کار باندې
مخکې تر دې چې دغه مسایلو ته مخه کړو په پایل کې لملالی بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ګارډین ورسپانې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 5,000,000 کوچنیان له لوږې سره مخامخ دي. ځوانان مایوس دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شاید د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغېز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوالي په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وګرځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هېواده تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت تکتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه له منځه یوسي. د لیکوال په باور کڅه هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته پکتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان شزي د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلي چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو له کبله یوازې نارینه سفر کوي او شزي او نجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د ښځو نارینه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم مړه سوي وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړې توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یوه ځایه بل ته ولاړې سي. مقالې د طالبانو هغې غوښتنې ته چې وایي نړیوال یې دوی په رسمیت وپېژني اشاره کړې او لیکلې دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز سوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته دې هر ډول فنډ مشروط کړي. په دې مقاله کې همداراز وړاندیز سوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د ایستلو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسي او په افغانستان کې دننه دې هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د معتادو کسانو ستونزې ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د ښکاره مړیو د مخنیوي په خاطر معتاد کسان په زوره روغتیايي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو له مخې په کابل کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر زرو کسانو پورې ځای سته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال 3500 معتاد کسان وروړي دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان معتادین له مخدره موادو څخه استفاده د ناحل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د کابل شهروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د اوسیدونکو او هټیوالو له غبرګون سره مخامخ سوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پاڼو ویش ښه اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شهروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل ښاروالۍ لخوا د خوراکي او سون توکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخنامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې سوي دي. موږ غوښتل د دې نرخنامو د اغېز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر. خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سون توکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډېر کمر شکان او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډېر جګ ده، باید لګرزان شي.
خو یو شمېر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمېر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغېز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کس حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
پدې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته. خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
او موږ نرخنامه جوړه کړه، خلکو ته وړاندې کړی دا نرخنامه تغیرات کې راځي. کله چې د ډالر روپیه متفاوت شي بلا شک په دې تغیرات راځي، خو فعلا دغه نرخنامه مریول اجرا دي.
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل. خدای وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکاره د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیو په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15مه نېټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورۍ وړو بیه 2015 ښودل شوي خو په بازار کې په 2000 افغانیو پلورل کېږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورۍ زړه سیله وریجو بیه 2050 ایښودل شوي خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 اویا خو په بازار کې تر 2600 پلورل کېدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول شوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول شوې. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 10 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کېږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنا لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی.
زما نوم پښتنه ده. په ژوند کې مګوره دونه تغیرات راغلی دي، په خوا خو به موسه یا کار یو شی یو شی نه یو شی بله وو ابله زه به یتا نغلی وم اجه ته دغه زما مور ورله دغه کشان تذکرې واوړلې دې ورته ویل ول مجه ته ورسي مجه ته چې ورلو ول نرم کمه دي موږ ول نر نسته ول چې نرمه نسته دې لاسې کړدی نشته که بېرته په خدای دغه تذکرې په لاسې کړ ول ته نر نه لري ول مجه ته نه راځي. زه کړه زمینه چې برابره سوې خو بېخي به شي اوس خپله لاس بر چا به خپل په لاس باندې کار کولی اوس به موسه خوم نه کېږي نه در کې سبا بیا پاته دي بله ورځ بیا پاته دي هغه څه سوي وه هغه به بېخي ډېر شوی سوي وه خو ونه رسېدي تر پایه پورې دغه پرون زموږ کره ودانه راله وایي خدای کې وړه راکړه مال موږ خپله نه لرو برای بغارې کړو زه چا ته ولاړه سم څه وکړم هلته مې هغه رقم مال دی چې موسې ته واسم دلته دا رقم دی زه څه وکړم مال موږ څوک ته زما اعتماد ته وکړه په دې رقم زه څه وکړم بېرته دغه ولاړه ووتله. د ښځو دپاره باید کار پیدا سي لکه پخوا کوم هغه ماشینانو کارونه و دا نور کارونه و درسونه و هر شی چې وو چې دوی هلته په کښېني خپل کار باندې دیال خو دیال به نه وي لکه دا اوس چې دی هلته په خپل کار خو به اخته یي.
زما نوم بیبي بوره کښېنه سوې یم درهغه ولیدلې یم د خدای روی د یوه غوله ډوډۍ نه پیدا کېږي نه مې سره کول کېږي در پخوا ډېر را باندې سخت شو موږ څه وکړو پخوا خو به یې شی را رسېدی اوس خو هېڅ شی نهشته موږ څه وکړو دیادسې نشتې را باندې راوسته زوی چې په نانوایي کې یوه غوله ډوډۍ زو خدا که پیدا کېږي موږ څه شم وکړو په دې اعتمان بغار یو چې غیر راته وایي موږ څه وکړو موسسې ته ورسه دغه یالې باندې چې نه مور پرېږدي چې اخوارو غریب هغه شاته پورې وایي چې امول یو موټر یو شی لري یو وایسته لري هغه نه نه بس چې وایسته نه لري هغه څه وکړي. د کلي خلکو دغه دی چې ورسه زما پخوا خو دغه سیم کې خوار ولګېت لاره کړی زوی مومنان م دغه شي راشي ماښام په ځای نه نه بس دغه وجه تر ته دغه سپښتنه وکړه د خوښنې د لاسه اوس هم د لاس را کښول مریضه ده چې د اعتمادو د لاسه څه وکړي پر مشه چې مور ډوډۍ را کوم مور ډوډۍ را کوم مور د کوم خاکي پخوا خو به ملا بغار کړی والي وي چې ته به ورغله اوس هغه لا باندې ودرې شي والي ته وس والي پر بار ناشه سین نو کوي مور ته ته پیر مومنان پر مشه چې دی ډوډۍ غواړم څه وکړو کمانډانې ته ورسه دغه څه د عدد اړتیا مې درې واره ورته وکړه مې کړې کمانډان صاحب زه څه وکړم کمانډان زما کار نه دی والي ته مور پرېږدي نه مور څه چم وکوس والله کوم دغه نه ودانه کې زه درځار الان لرم هغه مصابې تکلیف لري چې راته ویني څه زوی د خدای په پاره اخلاصول نه شوی دا نه زوی نور چې مان دې میده میده دغه دغه کدر کې چې مان دې دغه جلا جن وسات هغه مشر مدغه کدر کې لکه دا.
د مارچ د 8 نیټې په مناسبت مو د ځینو شوزو نظرونه له ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه په پات شی بو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
شي ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.